د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو
پینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنۍ سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یو خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې بایدن بیرته خپل کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوی د ستنولو لپاره خپل ژمنې ټینګار وکړ. رویټرز خبری آژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لکتر لګې د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې لمخې باید درې وړه امریکایان رایان کوربټ، جورج ګلیزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې ارغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول توقف شوي شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشری دوره و ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و ویل چې ولسمشر بایدن په ډیر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ له بایدن څخه ډیره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطرت تیرونه له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربټ کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربټ میرمنې انا کوربټ فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتل شي. انا کوربټ پرون یکشنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د بیلاروس بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکا شوویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزی سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیا او متحدینو سره راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد عابدنینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه پورس په یو بیان کې وویل چې اته د شکلن محمد عبدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نوموړی په تیروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا له خوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکو د پرزو پر انتقال تورن و د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2018 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي چې د بشار اسد رژیم د دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپن لاس پورې کړ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومني
په ټولنیز رسنۍ کې پیو فرهنګ بدل شوی د چې باید یو وکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې څنګه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انځورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري
د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې دا ډیره بده خبره ده دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم ته راایدي میرمن هدي قادر خپل خورلانه پاک لوي چې دغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپوري خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو
د دوی پر روانو ډیر په تاثیر کړی وو تر دې حد چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي د دوی غږ رپیږي یعنی په اسانۍ نشي کولای له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښ له لاسه ورکړي دوی دیو تهمت لاندې دي او همدارنګ نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته دې پاړه بیرته سپیناوي هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو اما د دې تر راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د خو خود لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ور پوري کوي دوی شعور نه لري او همدارنګ دا آگاهی نه لري او نه پويږي چې کله دوی یو میرمنه متاثر کوي له دې بادو خبرو لوجي سمره د هغه په فامیل د هغه په کورنۍ او د هغه خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري تر دې حد چې کولای شي هغه له ډیرو لوړ سټیجونو نه کاته سټیجونو ته راخته کی چې هر څوک سره مخ شي اداره پرون کې دا په دوی باندې بد تاثیر لري مجبور دي چې وکسل مل ورته وخی دا خبره هم د تشه چې خلک نشي کولای دي د خبر نزینې وخت پر غوونه هم کاڼه واچوي وای چې زدا سیز نه ګورم او نه اورم نو د دې لپاره به تر دا چې نور خويندې هم د دوی سره هم غږی وسی د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه خې خګنې ورته یادونه وکړي د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي سوشل د دې بعد خبر څخه متاثر شوي دي دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان دا یو دلیل ده کې د لشي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي نو ځینې کسان دا دلاره ځانته غوړه کوي چې په دغه بدوسیدل باندې دوی به تر شهرت ترلاسه کولای شي نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او هم غږی دي هغه هم د دوی په ډاله کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او د نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي کې د موضوع ته موږ ګورو دا هم زیاتره زمو په ټولنه کې خلک ور سره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتره ګرځي هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنه ته ورکه یا دې نړۍ ته ورکه بیرته تا ته راګرځي تور په غوي باندې ورپور کړي نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده چې د لشي داسې سشي سره یعنی مخشي او په دې معنی دا چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکړي نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي
د کابل اوسیدونکو ولوله د قانون وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه میرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ما ته مسج وکوه پوښتنه یې وکړه بیا یې چې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کېدي سي په پروفایل کې کېدي سي خارج له افغانستانه وي بهر وي. دین افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي. په دې نه پوهېږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کېدي. دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې وو. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل دا او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډیر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د موږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د میرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده. خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده څوک چې خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو میرمنو عکسونه د غول اجازې څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوی، لایف پې جوړ سوی او بیا راځي دغې پاکله باندې نظر ورکوي. تا صورت وایي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سره ورکاره کوئ؟ دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې یو فرهنګ بدله شوی ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دغه کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښته زیات دي. د خلکو شخصي فلمونه کېښودل کېږي، په هغو تبصرې کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي. ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس د دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي.
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې، په وینجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي، په هغه باندې لایف نیول کیږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې میرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که که واړو چې خپل کولنه سم کو باید تغییر خپل ځان شروع کو، تغییر خپل کورنۍ نه شروع کو، کاغه مور وی ک پلار وی ک ورور وی ک خور وی. ځینې مېرمنې سچ دا کار کوي، هغه مېرمن ته هم زما وینا ده چې واړ یو خراتلون کوي ولري د دې لپاره چې یو ټولنه کې یو کورنۍ کې خنوم ولري. نو به تر دا ده چې موږ د تعلیم لار ونیسو او کوشش وکړو تغییر لزان شروع کو، تغییر بدلون ټولنې نه شروع کیږي ترڅو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو به تر هم دا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبت ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکي برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کیږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کیږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کیږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کیږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. اغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنۍ ته. غیدا څه فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بی عزت کولو لپاره، د خلکو په ژوندۍ کې د حالت لپاره استفاده کوي. متاسفانه په لاسو د فائدې موږ سر خوړل دي چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د ټولنیزو صفحاتو جګی، متاسفانه نور کسان د دینه چې دیبن تحقیق وکړي دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي، حتی هغه پوستونه کاپي کوي، خپل په صفحات کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډیر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلې دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډیره ښه استفاده کیږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط دیو بل څه کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفیح خپل وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې یو چاپ سي ډیره زیات اینه.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا دیوې میرمن یا کس دیوې انجلۍ یا کس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره ای، څومره دا په دې خپل میرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسی دی او څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کی دا وګوري، ولې د میرمنې عکس بیا پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولی داسې نه پیږي چې دوی خپل حب په کور کې خپل میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلی او د دوی پوسټ حتمن د هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغه بیا بکړي، تاسو ته هغه ته یو ګوته نیولې، پنسلور ګوته ځان ته نیولې، تاسو ته خپل هم دا اثر رسي، تاسو فامیلونه ده، نو تاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضي اجتماعي صفحات دي چې هغه د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نمونه دي. نو بعضي کسان وګوري چې ښه طالب یافته به تحصیل به هم کړی اوسي، خپل عکس به هم پروفایل کی او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به د پنده کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې د ضربه رسي، د خپل ځار ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتر اولی نو کدی خپل خ شخصیت وسی نو د چا د خور د چا د فامیل د چا د خزی عکس دی نه پورته کوي دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پر کوم ثبوت نه کې بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه ده ته چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی او چا د لور دی چا د خور دی او چا د خزی عکس نشره کله دا سی معلومیږي چې ست خپل په خزی باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشره زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسي
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره د یو څه مونږ نه درلودل افغانان همیشه یو بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لار ګورئ
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي فرهنګي استفاده وکړي لکه اشعار لکه ښه مثبت خبرونه لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې نو د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي دا ډیره بد خبره ده دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی فعال دي هغه واضح به وګوري خپل د پلار خپل د ورور خپل د بابا شخصیت په دې رسنیو کې ګوري نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتونه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي نور کارونه دی وکړي بیا استفاده کوي مثبت استفاده دی وکړي او هیڅ کله منفي تبلیغات د چا په نه کوي که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک په اخوا ګدي په ټولنه کې طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره د ټولنې د نظم لپاره د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي البته نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا د سیاغه په نړیوالو سطح باندې جرایم د فرامرزي جرایم دي یعنی له مرزونو نه بهر وزي او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود درځي دغه جرایم تر عنوان لاندې جزایی مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبری مطرح دي بس یا حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا دي حقوق له لحاظ سایبری جرایم دي هغه سایبری جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبری جرایم کیږي تخلفات نور کیږي حتی جاسوسی او ملي خیانت او دا مسائل کیږي د خلکو خصوصي حریم ته د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي حتی په جزایی مسایلو کې دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کیږي د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي او حتی دا موسیویل چې فرامرزي جرایم دي په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقعي یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په ملک کې ادعا کوي او دعوا کوي د اندغه لپاره د تفرمرزي جرایم وایي یعنی مرزونه ماتي له مرزونه وزي ولې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او وسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې د ده سپکه کې یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې. که ته د داسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېږه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمای او په هغې دنیا باندې تا نه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله ربالعزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچول الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کدي ښځې کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي او ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اغېستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج د اوته دار اخلي اغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور اغه زنانه کورنۍ لري، اغه زنانه ورونه لري، اغه زنانه خويند لري، اغه زنانه فامیل لري، یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ځان ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو با عزت غړی راخلي، او هغه په دسه ترتیب باندې شرمې. دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف د زنانه تم دی، بلکې ستا ټول فامیل ته دی. نو ته د څه فکر وکړه چې اغه په مور او دغه په خويند او دغه په ورونه او دغه په والدینو په ستیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغې قطبیت تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړش یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. دا آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحي ولري په دې صورت کې د کوولانټ حرکت جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي کوولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بنې شوتل سي وي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیل کې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوندل شوی دي لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطی مالیکولونه وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یو څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مایع د هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندۍ موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږه اغیز لري او دا د ضرورت جذب کوه ډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو ترو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کیدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیات ده. جامدات کلک او ماتیدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیر زیات ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې څه چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شول شي علامه پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلو چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو لکه په دامه سال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی عامدارنګ د چمی علامه ورکو چې سره دی تعامل شي عامدارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي وکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته د وانه سره سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاس ته راځي په ټول لیکلې ماده کې څه ډول ده په ټول لیکلې ماده چې په دې ډول ماده کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په ټول کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې ماده کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول وکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول ماده ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي خو بیا هم د هم د مادلې د لیکلو یو څلاره ده سمبولیک مادلې وای چې په دې ډول مادلو کې کیمیاوي مواد او سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولی مادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د مادلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورل کیږي پورتنی تورې لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ډېر مفهوم وړاندې کوي توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تجزیه کیږي چې دا پښتو توصیفي ډول د ماتلې شوډانه راشوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسته په شکلي ماده کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوتل شوی دی هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوتل شوی دی د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مشترشي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلي مادلې شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه د توصیفي ماده په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادې راغلی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی او بلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغه په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لاندې ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د هینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کیږي او د نور مثالونه نه هم دي د پرونسټیټ او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پرونسټیټ تیزاب چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونو نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید او اوبو سره تعامل کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې تورې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, همدارنګه hydrocyanic acid په مثالونه کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابونه د غاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم شاید نه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډی کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډیر کم شوي د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ای سی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمیر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمیر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د آی سی پیش 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمیر د آی سی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودل کې د آی سی پیش 1 او د پیر پیش 1 ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ ټوګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه تناسب د هایپو پیش 1 د پیر او او اس پیش 1 د آی سی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, همدارنګه perchloric acid باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سر دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې دا اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او دغه د اکسیدیشن اټومونه شمیر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالي لکه ډای سلفوریک اسید چور څه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودن کې د آی سی پیش 1 استعمالي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلرم همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی دي، تیزاب په نوم او د آی سی پیش 1 استعمالي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالفول ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مال کې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب دوبر خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونو په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې اوبو څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید دي چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نور کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام خون کوي راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړش په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي او نه نیوایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او د سنور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی ان ایچ 2 ان پلس 2. ان اورچو ان ک 200 22 سلور جمع 2 سلور شپاش کیږي. ان ک 30 سی ب 30 ایچ ب 2 در شپاش پر جمع 2 اتبسی. نو دا جنرال فارمولا ده. ان د کاربون شمیر دی چې د کاربون هر سور واچوي، هایدروجن د کاربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو ګونی باوند یا رابطه جوړوي. مشبو مرکبات تعامل کمزوري او یا قرار دي. د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دي، یعنی هر بونډ پوره دي، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون میتان ورته وایي، که دوه کاربون ایتان، که درې پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه فارمولا وی دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به دې شی دو ټیک دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فارمولا وی دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او د سینورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دیلیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به ایزوپینټان دی. ایزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته ایزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه کولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا راځوب سي کچيري او تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لري شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ تر لاسه کیږي. د الکایل ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي ان ایچ 2 ان پلس 1 دی. د الکان د چیشو پلس 2 د الکایل د پلس 1 دی. د الکایل د ګروپونو مشودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ا ان ای ورستاري له وای ال ورستاري سره تعویز بدل کړي چوپایل کې دا اړوند الکایل نوم پلاس راځي. الکان دی الکایل جوړ شي. میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل په پای کې بکت شیشر لیږي وای ال لیږي نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم شودنې ته. نوم شودنه د هایدروکاربونونو نوم شودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. کچیر زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی او کچیر دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوام کو درېم کو څلورم کو پنځم کو دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې شیش پروت دی میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کمزه شروع کو یو دوه ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېم کې نو دغه د دې خوا ته شروع کو. او بل کم کتار انتخاب وو یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دی نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم یې کو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل هیگزان په دوهم او سلرم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ کتار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نه سکول لای ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ کتار دی پنځه. او شاخ په کم یو کې دی په دریم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته دریم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان. او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمن لیکې درکړې دي، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ شي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ شي او یا د دا ځای داسې ولاړ شي نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده شي. بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
نخ